لارې لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او په کې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لارینونه د ایرانیانو د درکوړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی، د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی لپاره غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخو به د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړي چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینوالو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنون کې وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لگا درې سوه لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي لیوې لسیز رئیس دغه پارک د فعالیت ژمنې ورکول کیږي، خو تر اوسه د چار دیوالې له جوړېدو پرته بل عملی کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خندونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لري شوي او ډیر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. اوایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دي د صنعتي پارک د فعالیتو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوی لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څیر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په رئیسي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال دی ډېر ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د رئیسي روز مکو لاسره مونږ جنجلونه وی د فارګ سنتی دی فور به مونږه منظمه فنګونه وی او حتی کولای بشو چې مونږه فنګونه چې کړي مونږه هغه په یو په دوا او یو په درې بدله کو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینې دیوی تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وای غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه دی ویشل شوی نو دا کار نشي کولای.
مونږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو. اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي، مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی، باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړ سوي سټانډرډ کو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خصص غري شوی وي.
بلخوا د خوځوی مسؤلین وای ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخینه ولې و لمنځه تللی او په نګ دی راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جماعت او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوځ د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوځ ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زر پایل کې دلته یو څه خندونه چې تر ډیره الحمدلله لمنځه وړي دي او پراتلون کې به او د صنعتي پارک چاره به پایل شي.
یاد دیوی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزه پولیسوالی کې د خو ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونی موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیز سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېره د خو صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. لخغلی احساس سره اسمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالي پاړه وویل
بله او سلام سه محترم مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجلو کې په شفاخانو کې استعمالي غو روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجې راغله، او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو، او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ستې مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب دغه روباتونه شدید مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ تل افغانستان کې جوړ کړی. اواز دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي. بزنس دي نه چې کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لسونه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې همدا کار ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدای و چې مونږ نړیوالو سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې د شي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راک، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل اے آئی او مشین لرننگ سره سنبال دے، یعنی دی نیو ٹیکنالوجی سره هم آهنگ دے، او دا روبات پخپلا کار کی لکه کمزا کی اوس فر مثال کا عملیات وشی نو کی دیش اغم زگی چنا سم میکروبونا پاتی نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یواز هغه داخلي عملخانه ته نوځي په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کیدای شي هلته موجوده هغه مکمل وزن او دوباره راوځي. نو د دې ډیر ستاینه وکړه، او د دې پاره موږ سره نور همکاري هم جمعنه وکړه، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د دغه ماوین پخپله چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکاري او د ټریننګ نو ډار راک اورتی ویل کشر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو، او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
لمبتا راخ لمبتا
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بد اغیزې له وچکالی وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,000 ډیر کسان مستقیمه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیسته او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړه او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شي ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح او په اور سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وای
بارانونه چې دی وسته د اکلین بدلین په دغه خاصیر باندې د بارانونو نسبه موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ ان پی او والا تعریزه وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه ا دیواج راتوالې هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکه موږ د سیلاب د وړلو سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتونو د اوبو او کرنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د شاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپر لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونی خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بخونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتر شه هغه صوتی کده په کری د غیروجن بریا چورته و یا انتقال د خاور له وزنه بل زاته کچیرته ونه دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولي.
د ملګری ملتو د یو شمیر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیز په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وي تلفات یې پوره کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سړي دوی
دا ورښتنه په دوبه کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبه کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلېږي. نو دا بل باسته چې په دوبه کې دا خطر شته او په ژمي کې دا بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي او داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای ک یو خور کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو به شي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغه خورونه او سیندونو ته نږدې سوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی صدیق د خوندي ځایونو په اړه ازاد راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جماعتونو د موقتی مسکن کې د شي د حالات او په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جماعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالات کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راځنه او تاسو لاسرسي نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي سیلاب راوتل شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات التیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته رسیږي. نو دا منطقي نه ده چې مونږ تاسو اوسو وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کې منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه بیدار اوسه دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ مسجد ته جومات ته کلی مدرسې ته کلی مکتب ته ښوونځی ته چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي. خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمده. فرزانه د کابل ولایت او خپل نمرنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو لورو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و وسغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د زده ملما پروګرام کې تری همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لوسالي په چارباغ کې لیکل زده کړې دي د خوانځي د نمرې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړي وي شوق د لز زده کړو سره څنګه وو. یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دوه سکالا مکتب په ډیر کم وخت کې والي دي د دې شوق علاقه په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واورئ. د چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یو ډېر جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم. مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالبه شی وکنه ځکه مونږ به مهاجر وو بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیر کوچنی وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو بوم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلی کې اوسېدلو اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یو ورځ بیرون ووتلم خو طبعا وړو ماشومانو سره مستطری کوله دلته په ساتری او پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی. نو بخیدی پولی پسر باندې یو کتابی خیره اوبه روانې دي، بیاله وه او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې نه چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کورته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم، د پولې په سر پروت مو راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کورته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا دا ده چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه، وړکی وغه. هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځتی دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب را وړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې، په همغه کتاب نیمه مورخه وه، یعنی سره له دې چې مکتب تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا ما بیا مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کینم، زه اوله که تنبله که نه کیږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کینم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درش شه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کښېنوو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کښېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي، سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنی ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي، یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخلش زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله به ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول، تاسې څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ سنفونو کې ډیر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول سنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ سنفونو کې مې یو د لسم سنف امتحان ورکړ، لسم سنف د لیاقت امتحان ورکړ، ول لسم تلړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړ سویه نه و، چې یعنی لمانه وای په ډیر لوړ سویه امتحان اخسته. بس ما څه بچې په مخکینی سنف کې تکرار راغلی و، ډیر به له هغه نه پوښتنې راوستلې، یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله، دا نه وایم چې ډیره زیاته پکې لایقه وم یا ډیره پروفیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه. خو مقصد
بیا د خوخي کم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن د شوق او دغه یو مضمون سره د چاوي سکه مضمون خوخي ده.
او بالکل ډیر مې له دینی مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو و دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نور ډیر علاقه به مې له دینی مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډیر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډیر علاقه و، دا به مې ډیر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډیر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقاید مسابقې شوې، په دوه کې به مې ډیر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دی ګران ده. بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و،
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مې یاد کړ چې دا پښتنه مې رنه شي، دا چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي، یا دغه شوق
دا به هم درته وایم. دا به ستاسو لپاره قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شو. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف په چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلې ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر میرا ولی کنه، نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده، یو لری کلی ده، هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادگی نه دی لوستی، ما کورسونه نه دی لوستی، او مکتب مې هم ډیر زر خلاص کړی ده. خو رضا یو امتحان به ورکم، مقصد چانس به وزم ویم چې څه شی کیږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چې نشته ورته. نو کانکور پر مې چې واخستل، کانکور پر امتحان کې نستم، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو د موضوعاتو کې بخوم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه زده کړل. دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ
وي. بالکل.
خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیاب وم، چې دا نو به ډیره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و، چې کله راباندې زیری وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیابی. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې، څنګه به شي، او وس غواړي چې پانتونو وایي، کنه تعجیل اخلي، کنه خوشی کوي، پرېږدي، یعنی دا قصې تر وی هفتې پورې هم دا تلی ورتلی، کنه چې اوس سفتې نه وکم پانتون کې، کنه نو سلامي مې پلار راته ویل چې دا څلور سفتې نه وکه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چیرته نشې نه تللی، یعنی نشوي تللی، بیا پس لغنه تعجیل واخلي، وایم ښه همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته، ډېر لرې سره هم بلده نه یم،
ځکه
کورم لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سبتنام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره م بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور استاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه ورځ زه نو څوک دې څه کوي، ته خو نامخدا لایقه چلی، همداسې زه ورځ زه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو همغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره وه ستاسې کور نه تر پوهنتون پورې په موټرو کښې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه. یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې، ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، پنځه روپۍ به مې ورکولې. او دې خواته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي، مصارف یې ډېر نه شي.
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللې، یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکه چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم، دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت، که نه دې هغه ډېر کم معاش وه، ډېر کم معاش وه، بې حده کم معاش وه. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، که نه داسې نه وه. پلار مې نه مخته خپل کار کوه، ښه و ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس وه، بیخي بس وه. مګر دا واقعیت وه چې پیسې به را سره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله، یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني، بس هم دره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندو وروڼو په اړه درته وایه، کورنۍ کې په
همدې ډېر څه کښې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
یا د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندو وروڼو په اړه درته وایه، تنه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه ووایم که څنګه، خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کښې وه، څوک په لسم کښې وه، څوک په نهم کښې وه، څوک څلورم کښې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کښې ده، یوه بله په شپږم کښې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کښې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کښې پاتې شو.
فرزانې که په دل راته ووایه، ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده، ښار مو هم کتلی، پوهنتون ته تللي یاست، هلته مو ښاري نجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بېرته په کلي کښې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، دا ټول کارونه، یعنی یو څه چې یوه نجلۍ، یو افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسې کښې شته. بیا په کلي کښې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څېر باندې، یا په ټولو کښې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلي کښې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ته ټولې زده وي، د دې لپاره تقاضا عموماً څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې خزي وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډیره دقیقه نه پوهیږم، اگر دلته خلک په خو به کز دا کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان پاره وایم، یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه، خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و، ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا د هغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کینوي، یا حتی د مشران خزی د توشک را تر سی پلاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نیمه څنګه کینه ما سره کینه، یا د تا خبري را ته ډیر زیات ارزښت لري. یا کله چې یو فاتحه یو څه وی الته زه قرات وکړم، یا دین د دین پاړه باندې وغږیږم، ټول را ته ډیر زیات غوږ غوږ وی. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی. یا د خپل شاګردانی می چی وی شاوخوا را تر چرپی روي وای چې استاد مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه کې محفل کې ته شلاړ شو، تر ټولو ډیر ما ته قدر را کوي. یا اغه زه رسم را وچل کنه، چای ورته راوړه او قرمه ورته راوړه، دا وکړه نو دا موضوع کې وای نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات.
د کار په اړه مورته وایست، سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي، شاګردان لري، نور په کوم برخو کې کار کوي، او کارونه څنګه دي، عاید ورنه ترلاسه کولای شي، عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا نالته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کاوه. او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکنه کوم.
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم، نو د کور کار ډیر نه کوم.
آی دی خدای
خدای زه تی ناراضی یم، ولی نه هو اوس پر ډیر موش ون ډیر بدلون کړی دا، او ډیر تری خوشاله یم.
فرزند جان، د پښتو کامن وایس پر راته وای، د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوي، څنګه پښتو غږونه ثبتوي، د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی لخوا څخه دا پروژه شوی ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې، او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې پښتو $2 ورکول کیږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعت کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي چې د ټول پښتنو نمائندګۍ په اساس په شپږ زره نه سو اتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
خیا ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانېدي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کم کار او کم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوی ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسترۍ ته مې امتحان ورکړه چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوې چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم، او په ماسترۍ کې هم درې سمسټره مې ولوستله چې په دوو سمسټرونو کې اول نمره وم، او په یو سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای د پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه مخه. مخه مخه.
Thank you. Chidastam Sura